دشتینی گام مخکی وویل نن د اگست 12 نیټه ده نن د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د ځوانانو نړیوال لورت نانځي ملګرو ملتونو سږ کال دغه ورځ په دې نامه لمانځي چې ځوانان په نړۍ کې د فقر د له منځه وړلو لپاره څه کار کولی سي. د ازادي راډیو به نن ورځ د ځوانانو په کار په افغانستان کې د ځوانانو پر رول او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات د جوړولو لپاره د ځوانانو پر اهمیت باندې ځانګړي پروګرامونه کوي. نن به د ازادي راډیو 2 ساعته په مستقیم ډول یا لایف خپرونې هم کوي چې تاسو به هم هغو پروګرامونو ته ټلیفونونه راکولای سئ او خپل نظرونه به شریکولای سئ. نو د ازادي راډیو خپرونې کوم اورېدې د پروګرامونو وخت به درته معلوم سي. د خبرونې په پیل کې اول د خبرونو لرو پام کړی د 10 ساعت د مهمو خبرونو سرخط. په هلمند کې ولایتي شورا د رواني جګړې لامل د درنو تلفاتو او د بشري وضعیت خرابوالي خبر ورکوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس پر جمهور رئیس محمد اشرف غني سخت انتقاد وکړ او د هغه ځینې پریکړې غلطي وبللې. او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غشتونکو کاندید ډونالد ترامپ پر جمهور رئیس باراک اوباما تور پوری کړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جوړه کړې ده. خبر نواوري په هلمند کې د ولایتي شورا په وینا د جګړې لامل په څو ورځو کې خلکو ته درانه تلفات رسیدلې دي. د هلمند د ولایتي شورا د امنیتي چارو مسؤل بشیر ارشاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې شاید ډیر خلک وژل شوي او زخمیان دي. شغلی ارشاد په وینا حکومتي ځواکونو ته په سیمه کې پوځي ملاتړ رسیدلې دی خو بشري مرستو ته شدید اړتیا ده. د رپورټونو پر اساس په هلمند کې د جګړې لامل په ورستیو کې لشتل ژ ډیر زره کسان به کور سوي دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات ورسته درته وړاندې سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبد الله د افغانستان پر جمهور رئیس محمد اشرف غني سخت انتقاد وکړ او د هغه ديني پریکړې ناسمي وبللې. عبد الله ویل جمهور رئیس محمد اشرف غني په تیرو 2 میاشتو کې دته وخت نه دی ورکړی چې د حکومت پر ځینو مهمو مسلو خبري ورسره وکړي.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغلی ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په 3 میاشتو کې لشتر لشه 2 ساعته یا 1 ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت پوڅ تیریشي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
شغلی عبدالله دغه خبری پرون د ځوانانو په وغونډه کې کړی دی. ورستۍ جزئیات په خبرونه کې راځي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او له هغه سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی. اشرف غنی ویلي دي چې تروریزم افغانستان او پاکستان ته تهدید متوجه کړی دی. جمهور رئیس غنی د کوټې د چاودنې لامل خپل خواخوږي د پاکستان صدر اعظم سره شریک کړی دا او ویلي دي چې د تروریزم د لمنځورو لپاره باید په ټوله سیمه کې غړي هڅه وشي. په برازیل کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې بنن او سبا 2 افغان لوبغاړي مسابقه لري. کیمیا یوسفی 40 کلن او عبدالوهاب ظاهری 24 کلن به په ریو دی جنیرو ښار کې د 100 متره په ځغاسته کې ګډون کوي. عبدالوهاب ظاهری پرون له ریو د سکایپ لري ازادي راډیو ته وویل چې تر اولمپیک لوبو مخکې افغان لوبغاړو ته شي امکانات نه برابر شوي. کیمیا یوسفی وایي
بین 206 کشور پر رقابت میرم. به مدت زمانی که ما تمرین کردم بر مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب.
دا وایزه بده 206 هیوادونو له ورزشکارانو سره مسابقه لرم خو ما ته ډیر کم تمرین وخت را کړ سوی دی. ما ته ډیر کم روزن کې برابر سوی او ډیر کم امکانات را سره او چیز د دغه لوبو لپاره ځان تیار کم. د 2014 میلادي کال د دوبی د اولمپیک په مسابقو کې 3 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. په اساس کې پرون یو بل لوبغاړي ورزشکار توفیق بخشي د جودو په برخه کې مسابقه درلوده چې له خپل پرتګالي سیال جو خورخه فونسیکا څخه لوبا بایلو ده. د ازادي راډیو پر وپاره تاسو د غټولي مرکه اوریدلای او کتلای شئ. او د افغانستان حکومت له قرغزستان وغوښتل چې د کاسازر او د 5 هیوادونو ترمنځ د ریل د پټلۍ د پروژو په کار کې هڅې چټک کړي. دا غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د قرغزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایف سره په کتنه کې کړې ده. دواړو مشرانو پرون په بشکیک کې سره کتلې دي. د قرغیزستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د دغو پروژو د ژر تطبیق لپاره بشپړه تیاری لري. د کاسازر پروژه د قرغیزستان برښنا د تاجکستان او افغانستان لري پاکستان ته لیږدوي، او د اورګاډي د ګډې کرښې د تیرېدو په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان، چین، تاجکستان او ایران ترمنځ موافقه شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکیچ ته ژوره اندېښنه لري. واشنگتن پر دواړو لورو ژغ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. بحران وروسته تر دې زیات شو چې مسکو د چهارشنبې پورې دا وکړه چې په کریمیا کې یې د اوکراین د توطیې مخنیوی کړی دی. کیف دا تور رد کړی دی او کریمیا ته یې نږدې خپل ځواکونه تیارسی حالت ته راوستي دي. بل ورته مسکو په تور سمندرګي کې د پوځي تمرینونو او په سیمه کې د امنیتي تدابیرو اعلان کړی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي الیزابت ترودو پرون وویل چې وضعیت ډیر خطرناک دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن پرون په کیف کې خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د مسکو ادعا ته اندېښنه لري.
پچلی کنسلټاسي وړاندې بسپکي، але також зробимо особливо
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په دې اړه مشورې پیل سوې دي. موږ به د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمانه، له اروپایي شورا او په ځانګړي ډول له اروپایي ټولنې سره په ارتباط کې سو په دې اړه خبرې وکړو. بل ورته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي چې د غواړي د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټولو مسایلو مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې یا داعش مؤسس بللی دی. ترامپ پرون په فلوریدا کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل
Our government isn't giving us good protection. Our government has unleashed
سمجه حکومت د خوندیتوب یا د مسؤلیت سم امکانات نه دی راته برابر کړی. زموږ حکومت داعش آزاد پرې شي د ولسمشر اوباما او هیلری کلینټن د داعش مؤسسان ګڼم. ډونالد ترامپ یو ورځ مخکې تر دې هم په فلوریدا کې یو غونډې ته د خبرو پر مهال پر ولسمشر اوباما ورته تور پورې کړی وو. د ډیموکراتانو د کاندید هیلری کلینټن یو ویاند دا خبرې بې معنی بللې دي او ویلي دي چې دا د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین د څرګندونو یو انعکاس دی. خو سپینې ماڼۍ نه دی غوښتي چې د ترامپ پر دغو خبرو باندې نظر څرګند کړي. په کاناډا کې چارواکي وایي چې پولیسو یو تن د اونټاریو په ښار کې د انتحاري حملې د چاودونکي حملې په تور نیولې دی. د پولیسو په وینا د سړی د داعش ملګری وو او په دوه اویا ساعتونو کې په اونټاریو کې د حملې پلان درلود. د کاناډا پولیسو پرون څرګنده کړه چې د امریکا فدرالي ادارو دوی ته یو ویډیو ورلېږلې وه چې په هغه کې یو سړی چې مخ یې پټ کړی وایي چې دی پلان لري چې د بیروبار څخه په یوه ډکه ښاري سیمه کې چاودیدونکي مواد والوزوي. په دې ویډیو کې چې په خبري کنفرانس کې ښودل سوی یو سړی د قرآن کریم آیتونه وایي او د مسلمانانو پر ضد د جنایتونو یادونه کوي. پولیسو دا سړی د ارون درایور په نوم پیژندلې چې څلورشت کلن دی او مسلمان شوی دی. د سړی د تورنټو د شمال لویدیځ په 215 کیلومتر کې د ستراتوري په نوم ښارګوټ کې اوسېده او پولیسو وژلی دی. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، نن د جمعې ورځ ده، د اگست میاشتې 12 د 2014 میلادي کال او د 1395 هجری لمریز کال د اسد له 28 سره برابر ده. وروسته به په خبرونه کې دغه مطالبه جزئیات واوري. د ازادي رادیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عبدالله له وروستیو سختو انتقادونو تاسې په تفصیل خبرو. ښاغلی عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ځینې حکومتي چارواکو پر ګمارنه انتقاد کړی دی او د هغه ځینې پرېکړې ناسمې بللې دي. په همدې خبرونه کې به د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکې د پاکستانی ترخی الوتکې د سقوط پر پیښه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پرون ویل چې د افغانستان حکومت د دې مسلې د حل لپاره د مرستې ژمنه ورسره کړې ده.
د منیسټری ایمیډیټلی اپروچ دی افغان اتورټیز ثرو پاکستان ایمبسی ان کابل سیف ریکوري.
په دې خبرونه کې د غرب په څومره تبرو ورسپانو کې د افغانستان حالات او تکتنه کوو او د ډرامې د ازادي رادیو څخه د خبرېدونکو ډرامو یو بل برخه هم تاسو اوریدلای شئ. ازادي راديو درنو اوریدونکو تاسو د خبرونو پاترس کې اوریدل چې د هلمند ولایتي شورا یو غړي ارشاد شاکر بشیر شاکر ازادي راديو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د جدي اندیشنې وړ دی. د پرون نه وخت له ازادي راديو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې لامل ډیر تلفات رسیدلې دي خو ویل چې دقیق ارقام لا پلاس کې نسته. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي چارو دی مسول ازادي راديو ته پرون ویل چې په دې ولایت کې بشري وضعیت ډیر اندیشنې وړ دی. ویل چې په دې مرسته رسیدلې دي خو د بشری مرستو شدید ارتیا د ځکه د پوینه ډیر خلک د جګړې لامل به کورسوي دي او د سر پناته ارتیا لري. د خلک د خوراک موادو ته او دواته او د شاک پاکو بوت سخته ارتیا لري. مشهڅه کوي چې په هلمند کې له خپل همکار سره په تماس کې سو او د هلمند پر وضعیت تاسو ته ورستي معلومات درکړو خو هغه څه چې موږ تر اوسه اوربانی خبر یو دا دی چې د هلمند کندهار لوی لار لا تر اوسه بند ده او د انټرنیټ ارتباط ډیر کمزور دی. ټلیفوني ارتباطات ډیر په ندرت ټینګیږي نو تاسو دې خبر یاست. مشکبه خبرونه کې وتوانید چې خپل امکار پیدا کړو نو تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورزو د افغانستان د حکومت په منځ کې ځینې ورستیو مسلو ته چیرې مخکې سوي دی. ډاکټر عبدالله د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس پرون پر ولسمشر محمد اشرف غنی سخت انتقادونه وکړل. ویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځینې پریکړې ناسمې وې. عبدالله پرون د ځوانانو په غونډه کې دا خبرې کړې دي. احمد شبر وې جزئیات وراوروي.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایی رئیس دا غو اختلافاتو په اړه خبري وکړي چې تیر ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو وی غونډې ته د پنځنبې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغله ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لشتر لشه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیریش. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایی رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او وی ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې شمنه کړې وه چې دا اصلاحات براولو. عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادری ټاکلو ته اشاره وکړه او ویل چې دا سې پریکړه هغه شمنې تر شو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي.
وخت کې یو نفر کې
کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وکړي او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسول شي خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو.
من مادرو نظر دارم.
د سیشن بی پورز له ارک څخه په خبره شوې خبر پانه کې خبر ورکړل شو چې نادری د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکې دوه په منزور د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د اداري مشر ټاکل شوې دی. اجرایی رئیس د ټاکلو پترس کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې دا سې څوک د څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسله کې نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي. وزارتونه خویندې او خورلنې لري. ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان میډال ورکوي. د وزیر اکبر خان میډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاس سره وړنه شته که نشته. عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله د تذکرو مسله یاده کړه چې باید هواره شي. اجرایی رئیس بیا د حبیب الله کلکانی مړي ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د شاغلي کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د ملي وحدت پر حکومت پوځي فشارونه هڅې هم زیات شوي دي او په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي خو اوس داسې ښکاري چې د حکومت دننه هم سیاسي اختلافات په ډېرېدو دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي که د ولایت سقوط وکړي د دې ولایت شاوخوا ولایتونو د احتمالي سقوط امکان ورسره زیاتیږي. دوی د پنجشنبه په ورځ پرون مازدیګر په کابل کې راټول شوي وو. د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د حکومت د نه پاملرنې له امله یې انتقادونه هم وکړل. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو حرکتونه کم شوي او د امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو هڅې ادامه لري. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت ډېرې سیمې لاندې کړي دي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وایي که د هلمند ولایت سقوط وکړي دغه ولایت ته د څیرمو 15 ولایتونو د سقوط او د امنیتي وضعیت د خرابېدو احتمالي امکان هم شته. فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په هلمند کې د مدیریت ضعف او د هوایي ملاتړ نشوالی د دې لامل شوی چې ملکي او پوځي خلکو ته ډېره مرګ ژوبله واوړي. د دغه فعالانو له ډلې طوفان وزیري د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
د هلمند ولایت سقوط د نورو ولایتونو لکه فراه، اروزګان، نیمروز، غور، کندهار د ناملویو او جګړې زیاتېدو او احتمالي سقوط سبب کېدای شي. دا واقعیتونه باید وویل سي. دا د حکومت پر ضد باندې یو اقدام نه دی، بلکې دا د حکومت په طرفداري باندې یو چې تاسو په واقعیت ځان خبر کړئ او دغه په مقابل کې تدابیر ونیسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار تر خپلې محاصرې لاندې نیولی. تازه د هلمند ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې د ناوې ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. خو یو بل مدني فعال عصمت قانی بې وایي په هلمند کې د روان جنگ ټول عوامل حکومت ته واضح شوي، خو بیا یې هم پر وړاندې بېغوري کوي.
په هلمند کې د اوسنۍ جګړې یا بې ثباتۍ اساسي عوامل هغه عوامل دي چې تقریبا په هغې باندې څېړنه شوې وه، هغې باندې تحقیق شوی و، بیا د هغې د حل لپاره وړاندیزونه شوي وو. اما حکومت بدبختانه د ټولو مسایلو ته هم کون دی، هم ړوند دی او هم اغماس کوي، بې تفاوته دی.
په ورته وخت کې د هلمند د نادلي ولسوالۍ ولسوال سید محمد ګل هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د کابو کېدو لپاره هوایي ځواک مهم دی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې هلمند له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، مرکزي حکومت دغه ولایت ته ځانګړې توجه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا مهال په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات کم شوي دي. د دغه وزارت د وین مرسیال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هوایي ځواک څخه هم استفاده شوې ده.
موږ وکړی سو چې طالبان له ناوې ولسوالۍ څخه وباسو او دغه عملیات د هلمند په شاوخوا سیمو کې دوام لري. په هلمند کې مو له هوایي ځواکونو هم استفاده کړې ده او په ځینو مواردو کې مو د ناټو هیوادونو له پرمختللې ټکنالوژۍ او استخباراتي معلوماتو هم استفاده کړې ده.
په همدې حال کې مدني فعال عزیز رفیع په افغانستان او په خاصه توګه په هلمند کې د جګړې لاملونه د مدیریت ضعف او اداري فساد ګڼي. نوموړی وایي په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو لاس خلاص دی او د حکومت بې توجهي د دې لامل شوی چې خلک له همدې اړخه زیان وویني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، نن د اگست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. تاسو به د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو پر وضعیت باندې له بیلابیلو اړخونو مختلف رپورټونه واورئ. او همداراز موږ لایف خبرونې 2 ساعته کوو. د خبرونو دقیق وخت به درته وروسته اعلان کړو. او دا چې تاسو په کومو شمیرو باندې بیا راډیو ته ټلیفونونه راکولای شئ. د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12 د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي. سږ کال د دغې ورځې د لمانځلو مضمون دا دی چې نن ځوانان څنګه کولای سي چې په نړۍ کې د فقر په کمولو کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه وایي تر 2030 میلادي کال باید په نړۍ کې فقر یا لوږه د منځه ولاړه سي او هیڅ انسان باید د لوږې څخه مړ نه سي. تاسو به په دې ارتباط زموږ د خپرونو برخه یاست. ازادي راډیو خپرونې لطفا اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې حتما نتیجه ورکوي. د ملي امنیت شورا ویندوی پرون په کابل کې خبریالانو ته دغه څرګندونې کړې دي. په همدې حال کې مدني فعالین وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر جزئیات له خلکو سره په صراحت نه شریکېږي. نور جزئیات باید د قسیم سولمل په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د بهیر وروستۍ دقیقه نیټه لا نه ده معلومه، خو د دغه خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني سته. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان ته ویل چې هم حکومت او هم حزب اسلامي خپلو کې د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري.
موږ د خبرو اترو په جریان کې د مذاکرات نتیجه کې همیشه یو ښه نیت لیدل، هم د حزب اسلامي لخوا او هم د افغانستان د حکومت لخوا د یو ښه نیت خودنه شوي، نو بنان دا امیدواره کوي د افغانستان خلک د دې خبرو نتیجې ته د خبرې اترې اطمینان نتیجه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی دوهم ځل له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوی څه باندې دوه میاشتې مخکې پر یوه 25 مادي سند هوکړه وکړه او دغه سند د حزب اسلامي استاسو د خپل مشرتابه د تایید لپاره له ځان سره یوړ. د سولې دالي شورا د معلوماتو له مخې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو څرنګوالی او په یو شمېر دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استاسو ته ځای ورکول د حزب اسلامي هغه عمده غوښتنې دي چې په دغه سند کې ورته اشاره شوې ده. خود د ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پر کومو مسایلو چې باسونه کیږي د خلکو ته نه دی روښانه. د عدالت لپاره د یووالي د بنسټ رئیس لیا غزنفر جواد په ځنګړي توګه په دغه بهیر کې د شزو پر کمرنګ ونډې اندېښنه څرګنده کړه.
طالب
ها می باشه یا با حزب اسلامی می باشه دوی د سولې پروسه کله طالبانو سره وی یا حزب اسلامی سره، هلته باید مېرمنی موجود وي. دا د اندښنې وړ ده کوم مسایل چې د سولې په اړه دي په بشپړه توګه پټ دي او د خلکو لپاره روښانه نه دي. خو جمهور ریاست وای حکومت به هیڅ کله د سولې په خبرو کې پراغه څه موافقه و نه کړی چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي او یا هم د یوې نیمې لسیزې لاستراوړنې وګواښي. خو دا چې د حزب اسلامی د مرکچی پلاوی تر راګرځېدو وروسته به مخکینی موارد د دوی لخوا منل سوي وي او کنه، او دغه ټل سره به د افغان حکومت د سولې خبرې کله نتیجه ورکړي دا به د وخت په تیریدو سره معلومه سي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبريال قسیم سولم ال څرګندونی واورید. تاسو کولای سئ چې دغه رپورت مش پر ویب پاڼه باندې وګورئ او که د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. نو تاسو کولای سئ چې دا کار ته فیسبوک لاري وکړي، که په فیسبوک یاست نو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ، که په ټویټر یاست د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ. له هغه ځایه تاسو په ډیر اسانۍ زموږ ټول مطالب او ټول خبرونې اوریدلای سئ او همدارازي له نورو خلکو سره هم شریکولای سئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو نن سهار په هلمند کې د وضعیت په اړه د هلمند ولایتي شورا د یو شمېر چارواکو څرګندونې واورېدې چې دوی وایي هلته د جګړې له امله شایي ملکي تلفات ډېر زیات وي، او دوی وایي چې هلته خلک بې کوره سوي دي، د خوراکي موادو کمبود دی، د سرپناه کمبود دی. نو د ازادي رادیو خبریال دادی دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې د الیاس دایي صاحب له لشکرګاه را سره خبرې کوي. دای صاحب سار دی په خیر، او اوریدونکو ته که څه تازه معلومات لري په هلمند کې نن سهار څنګه پیل سو په لشکرګاه کې وضعیت څنګه وو؟ ته څه معلومات لري؟
پرتګان کلمونه مې ومنلې. لشکرګاه کې وضعیت د تل په څیر عادي دی. سهار اکثره چې مخکې دکانونه څنګه چې جمع پورز تړلې دي او څنګه چې جمع پورز سار کې هغه پرانستل شوی دی. دا روز د تاسو خبرې کوم په ځینې سیمو کې وضعیت آرام دی. تیر شپه په نوې ولسوالۍ کې هم هغه څه جګړې چې دوی شپې وړاندې اوس په وړاندې ترسره شوي، اما تیره ورځ ماپښین مهال په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې دا تر ناوې وروسته د خانشین او ناوې ولسوالۍ ترمنځ د هلمند تر ټولو پراخه ولسوالۍ ده او د هلمند تر ټولو امن ولسوالۍ وه. په دې کې د کفار په نوم یوه ډېره لویه حوزه سقوط شوې ده. ویل کېږي چې بېله جنګه افغان ځواکونه پرې ایښې ده چې دا خپله سوالبر انګېزه ده، او په نیال کې د لکړۍ په نوم یوه بله لویه پراخه حوزه چې درېیمه حوزه بلل کېږي دا هم سقوط شوې ده، او ټول سرتېري وو، ټول مسؤلین یې د کښته درویشان په نوم درې دوهمې حوزې ته راغلي دي. ولې ځینې سرچینې وایي چې هلته سختې جګړې شوي دي، دا سیمه سقوط شوي دي، خو ځینې معاصرې سرچینې چې د پولیسو سرچینې دغه وایي چې په سیمه کې یواز خال خال دز مقابل کې سمي خوش شوي دي په خال ډول د ملي اوردا ستر کنډکټ چې په سفر کې موجود وو هغه چې نو پریشه ده او ملي پولیس خو بل دي هم په پوسټ کې درې څلور نفر دي هغه چې د ملي اوردو د لوري کټارونو ته ګوري چې راوځي نو وایي مرتر ملګری چې سمي پریشي البته چارواکو دغه مسله تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړې ولې دي چې په سیمه کې مشکلات موجود دي ولې د سفر او د لکړې د سقوط خبره تر اوسه رسمي ته نه ده تایید
دا یې سبته په پلین کې را سره یې دغه د هلمند ولایتي شورا د امنیتي چارو مسؤل بشیر شاکر صاحب پرون بیګال ازادي رادیو سره خبري وکړې او د دغه هلمند وضعیت په اړه یو څه معلومات راکړو دا بل اوریدونکو سره واورو وروسته به بیا پر دې باندې ته تفسیر وکړي چې دا ستا نظر څه دی یعنی ستا معلومات څه دي سمه ده
هلمند په ټولو ساحاتو کې متاسفانه جګړه ده او دغه جګړه هم په څو جوابو کې تقدیم شوې ده او دغه جګړه د ځان سره یو غټه بدبختي چې په لسهاو شهید او زخمی لري د 15 تر 15 د خلکو دولت وسوال مخالفینو په ولکا کې ده مرکز مشت دی چې ډیر شان راکړي دي دا اوس به ډیر مهمات تر روان دي او دا هر لازم دلته مهمات راځي او د دې مهمات د فاره د غکی مش د دښمن څو چنده اضافه په هرې نگاه څخه تجهیز یو هغه وسیله چې موږ په لاس کې لرو باور وکړو چې دښمن یې پیژنې نه دی دښمن تر ډېره ضعیفه وسله ورسره ده دغه د ساده وسله ورسره ده په شهر کې هم خلک په ډېر وهم او ترس کې دي دلته په شهر کې د خوراکي موادو په ورځ په ورځ اضافه کیږي لوی لار په شهریانو باندې بند د کندهار څخه چې راځي د کیک اندل تماجر به ډیر روان دي د خپل خلکو کورونا غنښتې ساتو کې چې څنګه به چانجیر باباجی بولان شره په دغه سیمو کې د خلکو خپل کورو پر شوهو ته اړتیا دي په شهر کې خلک په دکانو کې ژوند کوي په کلي ډول باندې په یلمن کې وضعیت ډیر خراب دی ډیر وخیم دی نه دلته څوک مرسته کوي نه نور امکانات چې دلته خلک وسه خبر خمن چې مسولین ټول په جګړه کې اخته دي ټول تمرکز پر جنگ باندې دی او دغه جنگ دی شهر ته د مسولینو څخه مشتخه د ولسمو څخه ورکړي
د ایسا تاسو خبري واوري دي نو په دې باندې تاسو معلومات څه دي تاسو بالته له چارواکو سره خبري کړي ویل نور مقامات سره او وضعیت خپل له نږدې ګوري ته څه وایي
د دې کان پرشتګانې تر ټولو مهمه مسله چې اوس جګړه د بلا بل مسایل او د بلا بل ستونزې مسکري تر ټولو مهمه مسله په دې برخه کې د کورنۍ د دې ځکه دوه مسله ده چې حکومت ورته ځانګړی ځای هم نه لري او دغه د داسو کورنۍ پاشلې وضعیت چې ځینې په دوکانونو کې اړولې دي ځینې د دوستانو سره اړولې دي حتی ځینې کورونه په کرایه نیولې دي د دې کرایې هم لوړې شوې دي د حکومت لپاره دا مسله ځکه ستونزمنه ده چې هغوی ضروري ټیمونه نشي کولی په چټکۍ سره د دې خلکو ارکام پیدا شي او دا په چټکۍ سره د خلکو ته مرسته ورسوي د دغه وروستۍ جګړې دا د اوس درېیمه اونۍ پیل کېدونکې ده چې خپل مقاماتو زموږ سره دا تایید کړی چې د څلورنیم زره څلور زره کورنۍ په شاوخوا کې د ناوې او نادالي څخه دغه رنګه د مارجې د ځینو مربوطاتو څخه خلک راوتلي دي اما په دغه درې اونۍ کې چې اوس پرتیزه حکومت د دوی دقیقه شمېره تر اوسه لا هم نه ده پیدا کړې او تر ټولو مهمه مرسته د دې خلکو ته چې مرسته یې هم نه ده پیل کړې د مهاجرانو د ریاست مسؤلین وایي چې دوی یوازې د زورو کورنۍ په شاوخوا کې خوراکي او غیر خوراکي توکو سامانه لري چې د خلکو ته ورسوي اما دا شمیر ډیر لوړ دی د دې لپاره وایي کار کوي چې نو یې مرستندوی ادارې هم راځل کو چې مرسته وکړي خلک هم د دې غوښتنه لري شاکر صاحب د سار د خلکو د تشویش مسلې ته اشاره وکړل ورته خلک په یو داسې سار کې ژوند کوي چې د ورځې نه بلی ته د خوراکي توکو قیمت لوړیږي او هم د چنده پورته شوی دی او سار د غیدلو لارو سرنوشت هم معلوم نه دی چې وخت به خلاص شي دا د نړۍ څخه څه مکه د لسکرګه کندهار ترمنځ یو ځلې مهم اشاره چې ورنیولې ته د اړیکې د بندښت ورځ یوري هغه تر اوسه نه پرانیستل شوی دا چې اوازه وی چې تیر ورځ ماځګر محل په بریچ نه د دې لارې د نړۍ څخه په څه مکه د لسکرګه کندهار د لارې د خلاصول لپاره عملیات پیل شي خو معلومات شي موږ لرو ول چې تر اوسه راغلي پیل شي خلک په دې خاطر په سار کې په تشویش کې دي چې کله باندې سار کې په دا چال کې چې نورونه ورځ تر بل لوړ دي دوی ژوند کوي نو دا به تر کومه وي او څه وخت به دې مشکلات اوس خلاص شي
ډیر مننه الیاس تای صاحب ډیر مننه کور مودان اوریدونکو تاسو زموږ ته خبريال الیاس تای څرګندونی واوریدي لا لشکرګه د هلمند پر امنیت او وضعیت په دای صاحب سره زموږ خبري د عمل لري تاسو ازادي رادیو اوري او اوس به اوسو چې یو د افغانستان د ولسمشر د افغانستان حکومت یو شمیر چارواکو د حکومت تایید کړی چې د پاکستان یو غیر رسمي هیات د هیواد د هلیکوپټري د عملی د خوشکول لپاره د لوګر ازری ولسوالۍ ته رسیدلی وو. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د پاکستانی هلیکوپټر د وو تنو عملی د خوشکول هڅې دوام لري. د روسیې خبری آژانس ایترتاس حتی وویل چې دا کسان خوشی سوي دي، خو دا خبر نه دی تایید سوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پرون ویل چې د افغانستان کې د پاکستان د سفارت له لارې د افغانستان له حکومت څخه مرسته غوښتې ده او د افغانستان حکومت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. که چیرې په دغه اړه نوي معلومات ترلاسه راغلل در سره شریک به کړو. د وخت کموالي له امله متاسفانه دغه رپورټ نسو خپرولای. ورځو د دې ساعت د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي دي. په کوټه کې د ورستي 14 لاملې د خپل خواخوږي مراتي برته وړاندې کړي دي او ورته ویل دي چې تروریزم هغه ګډ تهدید دی چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر پېښ کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی سخت انتقاد وکړ او د هغه ځینې پریکړې ناسمې وبللې. ښاغلی عبدالله وویل رئیس جمهور په وروستیو څو میاشتو کې وخت نه دی پیدا کړی چې له ده سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په برازیل کې د 2014 کال د دوبی د اولمپیک په مسابقو کې نن او سبا دوه افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی او عبدالوهاب ظاهری د ښځو او نارینهوو په اتلتیک کې مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او اوکراین ترمنځ په زیاتیدونکو کړکېچ باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. واشنگتن په دواړو لورو ژغ کړی چې له زغمه دې کار واخلي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره د انتخاباتو کې کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پر جمهور رئیس باراک اوباما تور پورې کړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش رامنځته کړې ده. اوکراینی چارواکی وای د هغو چینلونو مخه نیولې ده چې وسلوالو به کار ورڅخه اخیست او له دې لارو به یې په ځینې سیمو کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره همکاري کوله او یا به ورسره یوځای کېدو. او په کاناډا کې پرون پولیسو یو 24 کلن سړی وژلی دی چې وایي د اونتاریو په لګڼې ګڼې ډکې یوه سیمه کې د چاودنې پلان درلود. دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د خبرونی پاتې برخه زموږ د ډرامې لپاره ځانګړې سوې ده. ازادي راډیو څخه د جمعې پر ورځو د خبرېدونکو ډرامو 103 برخه ده. دغه ډرامه به په ګډه سره واورو. وروسته بیا زما همکار یوسف خان زدران په سټوډیو کې دی او د ډرامې پر نننۍ موضوع باندې بحث کوي. نو هم د دې بحث د اورېدو بلنه درکوم او هم د ډرامې د 103 برخې.
یو کلی زر غاگونه
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین د نتیجې ته ورسید چې له هغو کسانو نه ولسوالۍ ته شکایت وکړي کوم چې د میرمنې نفسې ته مزاحمت کوي او د معلمې مخنیوي کوي. اوس راځي واورو چې د سواد زده کړې په ټولګي کې کلیوالې ښځې پر څه باندې خبرې کوي.
څنګه مو خوښه ده چې نرمو امتحان واخلو؟
وی نه نه زرلښتې، زه خو به ناکامه شم، هیڅ مې درس نه دی ویلی.
وی ګل پری، امتحان نه څه لري؟ کوم درسونه مو چې لوستي د همغه امتحان اخلي.
وی رښتیا زرلښتې، ښه شو چې یاد مې شو. پرون خو تعداد په فیسبوک کې د جمیل عکس راته وښودو.
څه د فیسبوک څه بیا څه شی دی ګل پری؟
اجرې ترورې، فیسبوک نه فیسبوک، زه هم په دې شیانو دومره نه پوهېږم، خو خلک یې ډېر مصرف کړي.
عایشې لورې راکه موبایل ماته. هله لور جانې، اها دا د لوبو شیان دې واخله. هله آفرین. ښه، تا په فیسبوک کې د جمیله عکس ولیده؟
هو، خو دا د چې عکس ولیده ډېر ورته خفه شو. بیا ورغې جمیل ته چې ورته ووایي.
ولې د عکس په لیدو ولې خفه شو؟ شفیق جانې انا پوهیږم کوم ظالم به دا کار کړی وي. د جمیله او سعید عکس فیسبوک کې اچولی، بیا ورته لیکلی چې دا کسان د مخدره موادو قاچاقبران دي.
وی مخې دې تور شي، ولې دا به چا داسې کار کړی وي؟ زما زوی پرته له دې چې چا ته خیر ورسوي بعد یې چا ته نه دي رسېدلي.
توبه خدایه توبه، څومره بیکاره خلک دي، ناقه ناقه خلکو پسې تور لګوي.
ټول کلی جمیل په تمام معنا پیژني چې داسې بېرحمه انسان نه دی، خو خپله جمیل ډیر خپه دی.
خدای دې انصاف ورکړي دې کس ته، دومره نه پوهیږي چې لمر خو په دوه ګوتو نه پټیږي، آخر به دا دروغ رسوا شي.
پوهیږې جمیل دواړه پښې په یوه موزه کړي چې دا کسان به حتماً پیدا کوم.
زه د دروغجن مخ تور وي، آخر به رسوا شي، اندېښنه مه کوئ.
زه جمیل ته خپه یم، هغه ډیر تشویش کوي.
لورې، نه مو اوږه خوړلې او نه مو خوله بوی کوي، ډیر ژر به یې خدای وشرموي.
ښه نو، نن به له امتحان نه تیر شو، اوس مو کتابونه راواخلئ چې نوی درس ووایو.
وی خدای دې خیر درکړي زرلښتې، سبا به امتحان درکړو.
د بدمشه جمیله، دې ورځو کې ډېر مشهوره شوی، او بیخي مځکې ته نه ګورې.
خدای داده، مشهوره نه، مشهوره.
خو هماغه
دا تاسې په څه شي خبرې کوئ؟ زه په کوم شي مشهوره شوم چې زه خپله خبر نه یم؟
جمیل جانه، ټول کلی در باندې خبر شوی، خو ځان داسې ښیې لکه چې ته فیسبوک نه لرې.
لرم یې، خو زما شهرت فیسبوک پورې څاړه لري.
حیران دی کړم جمیله، ته څنګه نه یې خبر؟ عکسونه دې په فیسبوک کې کړکۍ په کړکۍ ګرځي او ته خبر نه؟
زما عکسونه په فیسبوک کې چا اچولي؟
پجارو اچولي، پجارو.
پجارو؟ زه هیڅ نه پوهیږم چې تاسې څه وایې، تاسې لکه چې اوزګاره پاتې.
جمیل جانه، د پجارو په نوم چا فیسبوک جوړ کړی؟ هغه په کلي کې د ټول هلکانو سره په فیسبوک کې ملګری شوی دی، ښایي تا ته هم ریکویسټ درلیږلی وي.
هو، کیدای شي، خو زما پام ورته نه دی شوی، او زه چې څوک ونه پیژنم ځان سره فیسبوک کې نه ملګری کوم. ښه نو، زما عکس یې ولې اچولی؟
زړه د بدمشه، یوازې ستا عکس نه دی، سعید هم درسره دی.
بیا کاشکې مو یوازې عکس وای، داسې شیان یې ورته لیکلي چې صد به مو د سره لاړ شي.
تاسې دوو ځلې وانه یې کړم، سمه خبره وکړئ، زما عکس ته یې څه لیکلي دي؟
جمیل جانه، دا کس چار څوک دی مونږ خو یې نه پیژنو، فیسبوک یې د پجارو په نوم دی.
پجارو؟ عجیبه نوم دی.
هو، ستا او د سعید عکسونه یې مچولي، بیا یې ورته لیکلي دي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
څه؟
زړه د بدمشه، اورېدل او لیدل ډېر فرق کوي. واخله په خپلو سترګو یې وګوره.
توبه خدایه، دا څه ډول خلک دي؟ ولې داسې کار کړی؟ موږ چا ته څه زیان رسولی؟
مونږ هم حیرانه شو، ځکه راغلو چې خبر دي کو جمیله.
خیر، اوسې چې راته ومې ویل. هی، دې فیسبوک نه خلکو څه جوړ کړي دي؟
د بدمشه جمیله، یعنی چې ته قاچاقبر نه یې؟
توبه خدای داده، ته په ځان پوهیږې چې څه وایې؟
نه نه، هسې خو زه پوهیږم چې نه یې، هسې مې پوښتنه وکړه.
تاسو فکر کوئ چې زه به داسې بد انسان اوسم؟ تر اوسه مو زه نه یم پیژندلی.
خدای داده، یعنی ته هم په جمیل شکمن شوې؟
یاره، څه وایم نو، انسان پیژندل هم ګران کار دی، ما خو
خدای داده، هسې هم زه ډېر خفه یم، ته مې په دې خبرو نور هم خفه کوې. ته ودرې چې د دې سړي شخصي معلومات په فیسبوک کې پیدا کړم، چې په اصل کې دی څوک دی؟
هر څوک چې دی، د همدې کلي دی، ځکه عکس یې هم درته د خپلو پټیو په خوا کې اخیستی، زه هم درسره لټوم.
اخ، چې یو ځل مې ګوتو ته راشي داسې نه پرېږدم، دا کار قانوني جزا هم لري.
نعیمه زویه، دا څومره جنجالي کار دی، زه خو نور له پښو وغورځېدم.
نه کاکا، ته ستړی شوی، ځکه درته جنجالي ښکاري.
او نه یم جانه، د ولسوالۍ پورې راتګ ډېر ستړی کړم.
خبره چې ولسوالۍ ته ورسېده، انشاءالله چې نوره ستونزه به حل وي، نور اندېښنه مه کوه. اجازه ده صاحب؟
راځئ.
مدیر صاحب، دا عریضه ده.
رایکه، تاسو هلته کښېنئ.
ښه مدیر صاحب.
د نفیسې
غوثالدین کاکا بېغمه شه، هغه د مدیر صاحب بېغمه خوري.
او نعیم جانه، اوس څه خیره کار؟
نفیسه څوک ده او اوس چیرې ده؟
صاحب، نفیسه زما مېرمنه ده، اوس نه ده راغلې.
ښه، ستا مېرمن هغه کسان پېژني چې ځوروي؟
نه نه صاحب، نه یې پېژني.
دا هم ورته نه ده معلومه چې د ستاسو د کلي دی او که د بل کلي.
نه نه صاحب، کاکا غوثالدین له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه و، او مېرمنه یې دومره څوک نه پېژني.
ښه، هغه کسان چې ستا مېرمنه ځوروي او کار ته یې نه پرېږدي، د قانون په خلاف کار کوي، د قانون له نظره هغوی ته جزا ورکول کېږي.
خیر وشي مدیر صاحب، یو کار وکړه چې دا خلک زموږ د کار خنډ ونه ګرځي. باور وکړئ صاحب چې موږ له هېچا سره کومه دښمني نه لرو.
تاسو دښمني نه لرئ، خو هغوی بې کاره خلک دي او د ښځو د کار کولو دښمنان دي. هر څوک چې وي خپله جزا به وویني.
مدیر صاحب، زه خو نه پوهېږم چې هغوی ولې داسې کار کوي. د غوثالدین کاکا ښځه معلمه ده، او د معلمې ګټه د کلي ټولو نجونو ته رسیږي.
موږ یې غم اخرو، تاسو اندېښنه مه کوئ.
ښه مدیر صاحب، نو موږ اوس څه وکړو؟
تاسو هېڅ هم مه کوئ، فقط سبا د نفیسه خور پرېږدئ چې لکه پخوا مکتب ته لاړه شي.
صاحب، دا څو ورځې کېږي چې زه مې مېرمنه نه پرېږدم چې مکتب ته لاړه شي.
کاکا جانه، که د مېرمنه مکتب ته لاړه نه شي، نو موږ به څنګه هغه کسان ونیسو؟ هغه باید لاړه شي چې موږ پوه شو چې څوک مزاحمت ورته کوي، بیا به زموږ پولیس هغه کسان ونیسي.
ایوبه، ته مې دا موبایل وګوره چې جوړیږي که نه، کله کله ګل کېږي.
ته یې راکه، وبه یې ګورم. غورځېدلی خو به نه یې دسکه؟
هغه تېره ورځ چورتي روان وم، پام مې نه ورانه وغورځېده.
ولې، خیرت خو به وي جمیله؟
څه وایم ایوبه وروره، کوم ظالم په فیسبوک کې زما او د سعید عکسونه اچولي او خلکو ته یې د مخدره موادو قاچاقبران ورپېژندلي وو.
څه د مخدره موادو قاچاقبران؟ هغه هم جمیله او سعید؟
مه خانده ایوبه، زه ډېر په غوسه کړی یم، نه پوهېږم چې څنګه یې پیدا کړم.
جمیله، دا به څوک یې او ولې به یې داسې کار کړی؟
نه پوهېږم چې دا سړی به څوک وي، ما سره څه دښمني لري او څه رانه غواړي.
اکاونټ یې د چا په نامه دی؟
ایوبه، دا سړی چې هر څوک دی ښه هوښیار ښکاري، اکاونټ یې په خپل نوم نه دی.
نو د چا په نوم دی؟ یو نوم خو به لري.
هو، نوم خو لري، یو عجیبه شانتې نوم لري چې حیران ورته پاتې شي.
هغه کسان چې دا کارونه کوي کوشش کوي چې څوک پی پوه نه سي، خو دا کار یې ډېر غلط دی.
ایوبه، موبایل مې جوړیږي او که نه؟
هو، ولې نه جوړیږي، اوس یې درته جوړوم. خو ودې نه ویل چې د دې سړي اکاونټ نوم څه دی؟
پجرو نومېږي. پجرو؟
څه پجرو؟ د موټر نوم دې نه ښیم، د فیسبوک نوم ووایه.
زه چیرې موټر لرم ایوبه، دا اکاونټ نوم یې پجرو دی.
پجرو؟ یاره، دا د پجرو نوم راته ډېر آشنا غوندې ښکاري.
هر څوک چې وي خپله جزا به وویني، دا کار د قانون په خلاف دی.
او غیر قانوني کار خو دی، که ته شکایت وکړې هر څوک چې وي په بلا به واوړي. خو
څه، لکه چې ته پې خبرې که څنګه؟
جمیله، دا د پجرو نوم ماته ډېر آشنا ښکاري، د چا له خولې مې همدې وختو کې اورېدلی.
خامخا به دې اورېدلی وي، کېدای شي موبایل به یې تا ته راوړی وي.
نه نه، زه فکر کوم چې دا سړی پېژنم، کېدای شي په یاد مې شي.
ایوبه، ته لږ فکر وکړه چې څوک دی، زه به هم ورسره قانوني چلند وکړم.
هغه ورځ مې د رسنیو قانون لوسته، په 1540 ماده کې لیکلي وو چې د هغو موضوعاتو تولید او خپرول چې د چا حیثیت او اعتبار ته صدمه رسوي منع دي، او لاملونو ته یې جزا ورکول کېږي.
او معلومداره ده چې په دې کار زما شخصیت ته هم صدمه رسولې ده. خو ته اوس دا زما موبایل را جوړ کړه چې زه مې دا فیسبوک یو ځل وګورم.
فیسبوک دې ویلې را یاد شو، هغه ورځ ناصر او نور محمد راغلي وو چې فیسبوک ورته جوړ کړم.
ښه ښه، بیا دې څه وکړه؟
او بیخي را یاد شو، خپل بایسیکل ته یې پجرو وویل. هماغه وخت دا خبره ماته جالبه وه.
دا سادی رادیو خوګوردون کو دیو کلی زرغګونو ډرامې درنو مینوالو سلام او سحر مو بخیر درنو اردون کو تاسو دیو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو درشپیتمه برخه اوریده او اوس دغه پړه باسته مو زه یوسف زدران هر کلی کوم تاسو په ډرامه او دونې په پښتنه کې اوریدل چې کڅوک د ټلیفوني ازیت او یا توتريخوالي لامل د چا د کارونو په مخ کې خند جوړوي قانون او محکمې ته وړاندې کېدې شي خو پښتنه د هغه مزایمن چې د نفیسې د معلمې مخالف او د پولیسو لخواني ولکېږي ممکن ورته څه سزا ورکړل شي پام دی اړه نن لتا سې درنو اردن کو دلته په سټوډیو کې لمیل ما سره خبرې کوو د ټیکنالوژي د چارو کارپو محمد شفیر سره دلته په سټوډیو کې د چور سره به داغه د ناوړه استفادې په صورت کې د جرم په اړه وغږیږو خغل شفیع صاحب ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
ډیر زیات مننه
مهرباني درنو اردن کو تاسو د ټلنیزو رسنیو فیسبوک او یا ټلیفون لاره اذیت کوون کو ته هغه سې چې وامه اوریدل څه سزا ټاکي ستاسو اړیکې د 0992235040 او 0928255 شمیرو لاره اخلو سره اوسی هم دې ډول کولای شي 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره تر ته غږیز پیغامونه پرېږ دی دا ټول هغه لارې دي چې زموږ سره اړیکې نیولی شي خو لاغې وړاندې محمد شفیع ته ځو تر څو په دې اړه ورسره خبرې وکړو هغه موضوع چې ټاکلې ده شفیع صاحب ډېر کله د ټیکنالوژي او ټولنیزو رسنیو څخه په استفادې موږ له پخوا هم اوریدونکو سره غږېدلو یو او دا ډول د کارپوهانو نظرونه مې اخیستې دي خو دا چې کله دې لارو لا هم اذیت ثابت وي هغه سې چې تاسو هم په ډرامه کې واورېدل اوریدونکو هم واورېدل څه سزا وي ممکن موجودې وي
لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم افغانستان کې په دوروسته کې د ټیکنالوژي پر تاک سره د ټیکنالوژي رتاګ دی وی خو نه چې ډیره فائدې او ډیره ګټې درلو دی خو یو بل منفي اړخ ته چې ډیره توجه نه شو دا او هغه ډیر جواد دی هغه آزار وضعیت دی د خلکو چې ځینو خلکو ته د همدغه ټیکنالوژي په واسطه ضرر رسیږي نو تاسو پوښتنه په جواب کې باید وایم چې د افغانستان د سایبر قانون تروس په جریان کې دی په غو کې په دوه اړه واضح سزا ټاکل شوې ده او واضح دریز نیول شوې ده کچیر مثلا لکه ډراما کې چې موږ اوریدل دغه سیم آزار او وضعیت ثابت وي نو د موږ سایبر لا د سایبر د افغانستان د سایبر قانون په واسطه د غو سره عمل کیږي چې ممکن هغه څو میاشتې زندان وي یا همدغه سه څنور تعزیری
په دې اړه د رسنیو قانون کوم لګ ډیره یادونه شوې ده د چې ټول استفاده موجود دی او د سزا شې د دې اړوند لته سره کې کو د اوریدونکو نظرونه هم ډیر مهم دي چې وای خل مختلفو زایون نه چدی په دې اړه څه وای لومړی اوریدونکو زمونږ سره وصل دی ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي بلې که تاسو خبرې واورئ تاسو اړیکه زموږ سره وصل دا د رادیو غږ مټیټ کې چې بیرته تاسو आवाज راځي دا اوردونکو خبرې نه کوو بل اوردونکو هم پړی اړیکه کې د سره خبرې کوو کده خبرې وکي مهرباني تاسو پیغام نظر یا پوښتنه وي هغه او ازادي رادیو ته او په هغه موضوع چې مخکمه بیان کړه په هغه خبرې کوو مهرباني
السلام علیکم
جوړ بخیر وعلیکم السلام ډیر زیات په خیر راغلی لکم زنه مړی کې نیول یو نوم متشه ده
دا هلمند ماری کې نیول د نوم خان آغا دی
او په خیر راغله د هلمند لګوډان د مونږ ډیر زیات رپورټونه درلودل الته د وضعیت په اړه باندې خوښ مونږ په بل موضوع باندې خبرې کوو امید چې تاسو خو اوسئ کستا سو نظر وی او روي
بل څه دی شموزو متکړی دی او دا څه خبره ده تولنی زرا سنو کله کې فیسبوک او په نور کې مزاحمت یو بل ته کول دا شکار نه دی کنه نو
بلې اخه کار نه دی تاسو خبرې چې دا یو کڅوک دا کار کوي دا یو جرم دی او سزا به چوي تاسو د دینه خبرې او
لکه خبرې خو بیا هم دا خکار یو باز خپل نمونه بدل کړی دا بل چاته مزاحمت کی یا دوه فیسبوک جوړ کړی دوه آی ڈی ګان جوړ کړی په یو کې شخصي کارونه کوي په بل کې خلکو ته مزاحمت
کدم دی لار څوک د چا د کار مخنی سیاست تاسو په ډراما کې اوریدل بیا فکر کوي چې دا لاغړ جرم دی
او
که مهرباني پوښتنه نه لري اواز نظر مو خیر استاد نظر مو خبر کو دا چې تاسو وایئ چې دا خکار نه دی مننه بل اردن کوم اخلو شفیع صاحب تاسو تر ازو بیا خدیدی اردن کې اړیکه شلیدلې د انجینر صاحب عبید الله عبید اشاره کوي چې اړیکه نشته 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره تر ته غږیز پیغامونه هم پریښه شي شفیع جان کله چې خلک هم په دې پوهیږي چې دا خکار نه دی ډیر پیغامونه موږ ته پام دی اړه رسیدلې دي خدای چې په دې وخت کې وجدانن فکر وشي چې خلک له قانون نه وډار شي
تر ټولو مهمه دا ده چې سړی باید د ځان سره فکر وکړي او په ټوله کې هغه څوک چې دغسې آزار وضعیت او جعلي اکاونټونه جوړوي چې زه یو ښه کار کوم که بد کار کوم وایي دو ګټه څه شی ده. کله چې په دو باندې فکر وکړو خپله یعنی ځان په هغو حالت کې احساس کړو که چیرې موږ سره هغسې عمل وشي لکه موږ یې چې نورو سره کوو دلته خپله هم وجدان دغه ښه کار نه دی او سړي ته هم درېږي چې یعنې دا کار باید ونه شي. او بل دا چې خلک باید په دې پوه شي چې دا یو قانوني تعقیب هم لري او قانوني مسایلو سره هم ممکن مخامخ شي.
مونږ غوښتل په همدې اړخ له تاسو سره دا قانوني تعقیب څنګه دی دا اړخ کله اوریدونکو ته خدای بیان شي
وینې په هغه صورت کې چې شکایت یو کس نه وشي نو شکایت مثلا اړوند قانوني مراجعه ته وشي وروسته دغه نه هغه پروسکی یا په باندې کار شروع کیږي نو بیا هغه کتل کیږي چې مثلا دا کس څومره ملامت دی کومه هده پورې څه جزا او څه قانوني تعقیب لاندې باید ونیول شي کنه دغه په واسطه بیا وروسته تصمیم نیول کیږي. مطلب اول دا دی چې یو څوک د دېنه شکایت وکړي یو چا شکایت وکړي شکایت قانوني مراجعه ته وشي او وروسته قانوني مراجعه مسؤلیت ده چې کس ته څومره سزا وټاکي یا څنګه عمل ورسره
څومره وي ممکن د څومره نشرو تر څومره پورې ممکن ده.
دقیقا ما ته قانون کې نه دی معلومه چې مثلا څومره د خو افغانستان د سایبر قانون کې او د مخابراتو برخي اړوند مسایل قانوني چوکاټ کې دغه واضح لیکل شوی دي او وروسته دغه قانون نه دی پاس شوی چې قانون پاس شي خلکو ته به واضح شي.
اها مهرباني اوریدونکو مخلو چې بیا دوی لکم زین اړیکې نیولې او څه ویل غواړي مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل د ځان مو معرفي کړئ او نظر یا پوښتنه کولای. بلې ستاسو اړیکه وصل ده که خبرې وکړي خا دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي لطفا کله هم چې اړیکه نیسي څون د خبرونې وخت هم زموږ ډیر کم وي اته لس دقو پورې بیا وخت ضایع کیږي زر خبرې کوي یا راته غږ پرېږدئ 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 ته دا اوریدونکو اخلو چې دا څه وایي. ها د 0 و 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې لارې ستاسو غږیز پیغامونه را رسیدلې دي دا اورو بیرته بیا تاسو ته راځو او د شفیع صاحب سره خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نو کې هیلې نو منه دا زده را دغه کارګون کور دین کوته سلامونه وایم بعد سلام اعظمان محمد نذیر کې دی دی نه نو بګول تمام دې نه ولا د ما نه نظر د چاره د څنګه د دې څه مخې ولدا چې مخابرات او چاروک سره دې کې نو چې دا ټول کار مخابرات ته زکه چې د تشکیل شین کوسته نه خرچې دې ته به تشکیل نه خرچې السلام علیکم صلات بالا مرزا و صلی الله علیه و سلم ول غاړه چې دا فیسبوک په مرسته باندې ویل چې د ټول مزایمت ډیر کوي دا د درجه صلات بالا مرزا و صلی الله علیه و سلم کې دا حال ډیر روان دي ول غاړه چې اول له کوم څه دې د خطر او بیا نو خلک دا کار مختلف دي
مېرمن ته څنګه وکړی دا مېرمن زړور دا په ټولنه کې ډیر د لخر دی دا خلک دا صلات اخی دا ښه کار نه دی چې
ډیر زیاته مهرباني درنو اوردونکو د 0 و 0 1 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې لارې ستاسو غږیز پیغامونه او نور ته منتظر یو. اوردونکو هم لرو د هرات نه عبدالصبر د منتظر هم پاتې شو اتمن څه ویل غواړي. ډیر زیات په خیر راغلی عبدالصبر زمونږ خبرونه ته او له هرات ولایت نه مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موضوع مورېدلې د ستاسو نظر اورو. او غلط کار دی څه باید ور سره وشي داسې کسانو سره کله تاسو دخلی واورو چې څوک زوري او دولت باید هڅه وکړي خدا مونږ ولې دا سزا ستاسو په نظر څومره سزا ورته خده کو ټاکل شي اسی یو نظر کې ورکی او ستاسو اړیکم خنه د خراب شو په اخرو کې خیر ستاسو نظر مو اورید او د یو قانوني جرم دی په دې اړه تاسو هم پوه شوي د 1000 تر شي دویم پیږي خو مخکې لیدې چې بل اخر دا خبره جرم ته لاړه شي خغلی شفیع صاحب د دولت دند چي ده
د دولت در نه خو په عمومي توګه باندې دا چې خلکو ته یو عام پوهاوی ورکړي او په دوه باندې کار وکړي چې ټکنالوژي څنګه خوندي استفاده او مسونه استفاده وکړي، او بل دا چې خلکو ته واضح قانوني لیار وخی کچېرې دوی د دغه سوالات سره مخ کیږي چې دوی باید څه وکړي. مثلا د یو کس توهین کیږي، د یو کس په نوم جعلي ایډي جوړیږي، نو خلکو ته باید دا معلومه وي، ادرس ورته معلوم وي چې چیرته لاړ شي، څنګه وکوي شي چې د خپل حیثیت نه دفاع وکړي او هغه قانونی پروسیجر ورته معلوم شي او دغه نه دفاع وکړي.
اوردون کې خلو خیر اوسه شپه منتظر اوسه. سردار محمد را سره اړیکه نیولې ده د پلچرخینه، مهرباني ورور ستاسو اړیکه وصل د زمنګ سره.
پښتنه خو نه ده چې بوز بو کو ګوره مونږه موای چې څه شي ده د خلکو ته ټول ته وخصو دی او دا ناقص قانون چې پکې کوي یا د بربند د څه سکسي پلمنه چې پکې دا ودی یا د سکس د چې پکې راځي دا له بحث نه مونږ ته راځي. ایا موږ خو مسلمانۍ او شرعي مملکت هم د شریعت هم ده، په دغه واره کې موږ د خپل معرفت نه یا وزارت یې هغه نه دادي چې ورته وایي نه غلط سمات واتو نه. دا پوښتنه کوو چې تاسو ولې دغه قضاوت نه کوئ دغه مشرانو
جرم دی یا بد کار دی؟
نه بد خو پوهیږي هغه دا کارونه پکې هېڅ وخت خراب کارونه نه کوي، خو موږ بیا د مخابرات وزارت ته مخ اوړي چې دوی خو ویني ګوري کتلي دي دوی ولې هغه
بل. سردار محمد یو بل پښتنه در څخه وکم، تاسو کا ډرامه اوریدلې وی یو میرمن دامدې لامل چې دا ټلیفون څخه نوړه استفاده کیږي هغه تختارونه ورکول کی لکار څخه منه کیږي، تاسو په نظر داوم نوړه استفاده دا او کنه نوړه استفاده یې باید جرم ورته چی وي؟
موږ دا چې وایو کنه خو زموږ جرم خو ډوال کړه پیغلې په ټلیفون کې راګیږي او ځوان الکسره وغه او عادت سره نشي، نو دا جرم خو دې ډوالو حق نه چې دا حق دې جرم نه ده به چا کې لبانیا سره خپل وجونه وکي خپل خوخه وکي، خو بیا هم موږ هغه جرم ګڼو چې بده خبرې پکې کیږي.
نه کنه چې دا بل اختلال شي چې د کارونو مخنیوي کیږي چاته اختار ورکول کیږي، په دې موضوع تاسو نظر کوورو؟
نو هغه خو موږ نظر خو موږ نه شونی ولا هغه خو هغه خلک نشي چې هغه بیا کوي نه پیږي، نو کله هغه نظر نو موږ مرګ
یعنی څومره سزا باید ورته وټاکل شي؟ داسې کس ته باید سزا موجوده وي او څومره موجوده وي تاسو په نظر؟
نو سزا چې ورکوي نو د وزارت مخابرات او وزیر ته به سزا کی رئیس ته به سزا ورکول شي چې دا شی نه زمینی نه نه مامانیت نه
کوي او مخاینه نسی. مهرباني سردار مو تاسو اړیکه واخسته د پلچرخینو مړی کنه ولې تاسو نظر مونږ ویل دي چې د مخابرات وزارت ل چارواکو سره هم پراتلون خبرونه کې پام دی اړه خبرې کوو، خو اوس د موضوع قانوني اړه څېړو. محمد شفیع را سره دلته په سټوډیو کې دی. شفیع سبخه د چوردونکو په دې پوه شي چې مسونې لارې څه ډول دي چې د دې څخه دا مشکلات رفوي بل اخره؟
په لومړی توګه باندې یو کس چې غواړي ټکنالوژي استفاده وکړي حداقل دومره پوهه باید ولري چې څنګه کولای شم زما سونه استفاده دونه وکولای شم، یعنی دومره هغه پوهه پیدا کړي چې وکولای شي خپل ځان وساتي او نورو ته ضرر وارد نشي. لومړی هم دغه مسله باندې زه تاکید کوم چې وکولای شي هغه عامه پوهاوی خپله پیدا کړي، او بل مسؤلیت رسنیو دی چې رسنۍ باید خلکو ته د ټکنالوژي د استفاده په اړه باندې یو عامه پوهاوی کمپاین پیل کړي او خلکو ته وښيي چې ټکنالوژي څه رقم وکاروي او ښه او غوره لارې څنګه ده. بله دا چې د ما په نظر باندې هغه خلک چې غواړي جعلي اکاونټونه او لکه یو اوریدونکو چې اشاره وکړه چې غیر اخلاقي فلمونه او ویډیوګانې او مسایل او مطالب پکې خپرېږي، دوی باید په دې باندې پوه شي چې یعنی دوی کېدای شي وپېژندل شي، یعنی دا داسې شی نه ده چې دا یعنی داس فکر باید ونی شي چې هغه کس چې دغه کار کوي نو هغه هیڅ د
بشپړ مسون دی
هغه هیڅ کله مسون نه دی، او کېدلای شي که دنه شکایت رسمي بطرا شي دا و پیژندل شي او قانوني تعقیب سره مخ شي.
په جن خبرونه وختم کم دی، تاسو په دې برخه کې کار کوي؟ دا جرمونه په افغانستان کې څومره دي؟ دا ستې د اندېخنې وړ ده کنه کم اندازه د نور ملکونو سره په مقایسه؟
معمولا افغانستان کې دغه سطح ډیره ته حد پورې لوړه ده، تقریبا په ټولو هغه ټولنه کې چې سواد کم دی د معمولا د جرایمو سطح لوړه وي، په هره برخه کې ټکنالوژي برخه کې همداسې ده. مثلا که هند ته ورشو، هند کې هم همداسې یو حالت سره مخ یو چې مثلا منجونې او ښځې د موبایل او د ټکنالوژۍ په واسطه ځورول کېږي، خو هغوی حکومتونو بیا یو ښه کار کړی دی چې همدغه ټکنالوژي نه استفاده په واسطه باندې خپله ټکنالوژي د هموغو خلکو په وړاندې کارولې ده چې دوی د هغو ټکنالوژۍ په واسطه تهدید لاندې راغلي دي. مثلا یو کس یا یو انجل کې چې د کوم مشکل سره مخ شي او د ټکنالوژۍ په واسطه وځورول شي، خپله هغو ته دا موقع مسایل ده چې د ټکنالوژۍ نه په استفاده قانوني مراجعو ته خبر ورکړي او یو فی وړیا
خیر استاد سره بس خو ګو اوریدونکو نوم ډیره مننه چې موږ سره اړیکې نیولې. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته لاره بیا هم ستاسو غږیز پیغامونه ته منتظر یو. خو د خبرونې وخت دا وخت پای ته رسیږي. ډیره زیاته مهرباني شفی جان.
ډیره زیاته
او هم اوریدل چې داسې استفاده یو قانوني جرم دی او قانوني اړخونه او تعقیب لري. ډیره زیاته مننه له تاسو.